السلام علیکم ستړي مشه د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د زې صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاستو يم وخت په افغانستان کې د سهار و بجې دی دغه خبری پروګرام د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري خبريږي د نن ورځې په خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلابونه راوتلې دي او له عملي تر اوسه پورې په د دولسو کسانو د وژل کېدو خبرونه راغلي دي. د افغانستان جمهور رئیس پرون کابل ته وتلی او له ځینو سیلاب ځپلو خلکو سره یې ولیدل. هغه له سیلاب ځپلو سره د عاجلو مرستو امر هم کړی دی. د پاریس ښار مینس کې د نوتردام د سوځېدلې تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونو میلیونه یورو مرستې ژمنه شوې. دا مهمې موضوعګانې دي. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. خبرونو سره تکید افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریس تایل چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیاتې غندلی. د قطر خبرو اترو ته یو نږدې سرچینې په ژواک خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې هڅه کړې چې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه او نښتې کمې شي. او د فرانسې جمهور رئیس ژمنه کړې چې نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. تر اوسه پورې د شرکتونو او سوداګرو لخوا د 2.5 کلنې لرغوني کلیسا د بیا رغونې لپاره د 914 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه شوې. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریز ستایل چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیاتي غندلی. خلیل زاد بیگاشپا په یو ټویټ کې لیکلی په دې اړه د نړیوالې ټولنې د نظر له یوالي هر کله کوي. هغه په دوام کې لیکلی د جګړې او تاوتریخوالي د پایترسولو او د سولې اوربند ټینګښت وخت دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیل وغند او ویل چې په دې کار به د افغانانو کړول او زورول لا پسې زیات شي. طالبانو د الفت په نوم تازه پسرلنی جنګ پیل کړی چې ورسره به ګڼو سیمو کې ناامنۍ او بریدونه زیات شي. د قطر خبرو ته نږدې سرچینې په ژواک خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې هڅه کړې چې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه او نښتې کمې شي. په ژواک خبري اژانس وایي میلر طالب استازو ته ویلي دا به تل د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو دفاع وکړي. د په ژواک خبري اژانس زیاته کړې په قطر کې د طالبانو استازي د جګړې پر کمولو غور کوي. د افغان حکومت لخوا د خالد او د طالبانو لخوا د الفت په نوم د عملیاتو له اعلان وروسته په وروستیو ورځو کې د افغانستان بیلابیلو برخو کې جګړو زور اخیستی. په فراه ولایت کې چارواکي وایي دغلته د نجونو د دوو مکتبونو د ویجاړولو عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د فراه د والي د دفتر رئیس حکمت الله نظري پرون شپه ازادي راډیو ته وویل امنیتي ادارې هڅه کوي پیدا کړي چې دا ښوونځی د چا لخوا سوځول شوی.
تر اوسه په دقیق ډول معلومات نسته چې آیا دا مخالفینو کړي که یا، ځکه هغوی هم رسما دا خبره نه ده تایید کړې. کشفي ارګانونه په دې پلټنه کې دي چې تر څو د دې عاملین پیدا کړي.
په فراه ولایت کې د دوشنبې په شپه د مرکز په 40 کیلومترۍ کې د نجونو یو ښوونځی په چاودیدونکو توکو ویجاړ شو. یو شپه مخکې د نجونو یو بل ښوونځی هم مرکز ته نږدې په بمونو الوزول شوی و. طالب ویاند ذبیح الله مجاهد د جرمني خبري اژانس ته ویلي دوی په دې پیښو کې لاس نه لري او ادعا یې کړې چې دا ښوونځی د فراه ولایت د پوهنې د چارواکو ترمنځ د اختلاف له کبله تخریب شوی. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ژمنه کړې چې نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. ایمانوئل مکرون پرون شپه په دې اړه یوه ټلویزیوني وینا وکړه. وایي زه نن په ټول قوت تاسو ته وایم چې موږ معمار خلک یو. ډېر شیان بیا رغونې ته لرو، نو ځکه به موږ نوتردام کلیسا تر پخوا ښه ورغوو. زه غواړم دا کار په 50 کلونو کې وشي. د نوتردام کلیسا د دوشنبه ورځې ناوخته اور واخیست. اور چې 15 ساعته یې دوام وکړ، د نوتردام کلیسا د چت او مینار په شمول زیاتې برخې وسوځولې. شرکتونو او سوداګرو د دې 1.5 کلنې لرغونې ودانۍ د بیا رغونې لپاره تر اوسه د 900 میلیونو ډالرو ژمنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په قزاقستان کې د سوریې د سولې د خبرو د یو نوي پړاو له پیلېدو مخکې پرون دمشق ته تللی و. د سوریې د جمهوري ریاست یوې خبر پاڼې ویلي محمد جواد ظریف او ولسمشر بشار اسد د سولې د خبرو د هغه نوي پړاو په اړه چې راتلونکې اونۍ استانه کې جوړیږي او د تهران او دمشق ترمنځ د پرلپسې همکاري د دوام او ارزښت په سر خبرې کړي. د سوریې د سولې په اړه د استانې خبرې اترې د ایران او روسیې چې د بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیې چې د یاغیانو ملاتړ کوي لخوا پرمخ بیول کیږي. ټاکل شوی د دې خبرو نوی پړاو د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې او جمعې په ورځو د قزاقستان په استانه ښار کې چې اوس یې نوم په نور سلطان بدل شوی ترسره شي. د بشار اسد رژیم د روسیې او تهران په ملاتړ وتوانید د دغه هیواد په اتکلنه کورنۍ جګړه کې خپلواک وساتي. ترکیه او امریکا په سوریه کې د حکومت د بیلابیلو مخالفو یاغیانو ملاتړ کوي او کرملین وایي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دوه ورځني رسمي سفر د سه شنبه پر ورځ موسکو ته رسیدلی. د کرملین د رسنیو ادارې ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د امام علي رحمان خبرې په دوه اړخیزو اړیکو او په سیاسي، تجارتي، اقتصادي، کلتوري او بشري برخو کې د دوه اړخیزو ګټورو همکاریو د پراختیا سره په تړلو مهمو مسلو متمرکز وي. روسي چارواکي وایي دواړه خواوې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو هم نظرونه تبادله کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک پانو باندې لوستلی شئ. د ازادي رادیو د نن چهارشنبه په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلابونه راوتلي دي او خلکو ته زیان اړولی دی.
در دو روز گذشته حداقل 5 نفر شهید شدند، زخمی
شدند. د خبره 15 کسان تر اوسه پورې وژل شوي دي، خو د ازادي راډیو د رپورټونو له مخې لږ تر لږه 12 کسان په څو ولایتونو کې وژل شوي دي. د پاریس ښار مینس کې د نوتردام د سوځېدلې تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونو میلیونو ایرو ژمنه شوې ده. بیا مو هم خراغلاست وایم رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه په وروستیو درې ورځو کې د پرلپسې اورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو شاهدان دي. افغان ولسمشر اشرف غني پرون ماښام له اړوند ادارو وغوښتي چې د سیلابونو د زیانونو د راکمولو لپاره دې لاس په کار شي. که څه هم افغان چارواکو د تیرو څو ورځو سیلابونو کې د اوښتو بشري او مالي زیانونو شمېرې نه دي په ډاګه کړي، خو د سې شمې پر ورځ ازادي راډیو ته له هرات، میدان وردګ او پکتیا ولایتونو څخه د سیلابونو له کبله د لږ تر لږه 12 کسانو د ژل کېدو، تر لاسو د زیاتو د ټپي کېدو او څو نورو د تریتم کېدو راپورونه رسیدلي. خو د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې چهارشنبې لپاره هم په ګڼ شمېر ولایتونو کې د شدیدو رښتونو د ورېدو او له کبله د سیلابونو اټکل کړی. تفصیل اجمل اندورو.
دا بیړنیو پیښو سره د مبارزې اداره وایي په تیرو درې ورځو کې له هرات تر کابل او له کابل تر بدخشان پورې د افغانستان 19 ولایتونه د سختو سیلابونو شاهدان و چې بشري او مالي زیانونه یې اړولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سې شنبې په ورځ کابل کې یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو ته ورغلی و، ماښام په ارکې د بېلابېلو ادارو له چارواکو سره د وروستیو سیلابونو د زیانونو د مخنیوي د یوې غونډې کوربه و. د ولسمشر د ویاندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر اړوند چارواکو ته وویل په ټولو ولایتونو کې د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي او د زیانمنو شوو او اوښتو زیانونو د دقیقې ارزونې لپاره هر اړخیز اقدامات وکړي. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته په تیرو ورځو کې د سیلابونو له کبله د اوښتو بشري او مالي زیانونو په اړه وویل.
په دغه دوه ورځو کې حد اقل 15 تنه شهیدان دی، زخمی خو نشته. احتمالا سل کور بعد په کلي توګه ویجاړ شوی دی. همدارنګه 355 کور قسمی ویجاړ شوی دی.
خو هغه ریپورټونه چې ازادۍ رادیو د سیمایزو چارواکو له قوله ترلاسه کړي، په تیرو درې ورځو کې د بشري تلفاتو شمیر تر دې چې ښاغلی سیاسي ادبي څو چندل وړ دی. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد د سې شنبې په ورځ ویل، دغلته وروستیو درې ورځو سیلابونو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا، د دې ولایت په اوبه ولسوالۍ کې یو فلاین کوچ موټر له ولس پرلیو سره نادرکه دی چې د سپرو برخلیکې نه دی څرګند. په میدان وردګو کې هم چارواکو ازادۍ رادیو ته ویلي چې دوه تنه د سیلاب له امله مړ شوي او ګڼ شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې هم سخت باران یو کور ویجاړ کړی دی چې دوه کوچنۍ نجونې پکې مړې شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي. په فراه، بادغیس، کندهار، غزنی، کابل، پروان، کونړ، نورستان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د تیرو درې ورځو سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي. دا استوګنې ګڼ شمېر کورونه یې ویجاړ کړي او په سلګونو کورنۍ یې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي. په مرکز کابل کې د کابل سیند ته څیرمه د پرتو کورونو اوسیدونکو ازادۍ رادیو ته ویلي چې د سیلابونو له ویرې یې څو شپې په ویښه تېره کړي. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د سې شنبې په ماښام ازادۍ رادیو ته وویل، دوی هڅه کوي چې په سیلاب ځپلو ولایتونو کې زیانمنو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو له هغه زیرمو چې مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي بیړنۍ مرستې ورسوي. خغلی سیاس ومنله چې د سیلاب له کبله د اوختو زیانونو په وړاندې د دوی مرستې کفایت نه کوي او زیاته یې کړه چې ځینو مرستندویه سازمانونو لکه د خوراکي موادو نړیوال سازمان، د کډوالۍ نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د ماشومانو مالی صندوق او نورو ادارو ورسره منلې چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې په برخه کې به لاس ورکړي. محمد اسلام سیاس په راتلونکو ورځو کې د نورو ورښتونو د احتمال خبرداری ورکړه او له هغه خلکو یې چې د سیلابونو په لارو کې میشتې وغوښتل چې مخکې له مخکې دې د خپل خوندیتوب لپاره د ځایي حکومتي ادارو او قومي مشرانو سره په تماس کې شي.
هغه کسان چې د سیلابونو د لارې کور جوړ کړی ده او یا د ویالو او اوبو په غاله کې شته، هغوی د تعدید ول دی او باید نږدې دفترونو ته ورسي او د کومک تقاضا وکړي، ورسره کومک وشي او هغه ځایونه پرېږدي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د چهار شنبې د ورځې لپاره هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او له کبله یې د سیلابونو د احتمال اټکل کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي، د نوي میلادي کال د پیل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې سیلابونو تر 1400 زیات کسان وژلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې، خاوندې د سولې له خبرو اړخته شوی خو د افغانستان لومړۍ میرمن ښځې راغونډوي. تر دې عنوان لاندې راغلي دي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې خبرې ډېرو ښځو ته د طالبانو د رژیم تورې ورځې سترګو ته دروي، هغه وخت چې ښځې له خپلو ډېرو بنیادي حقونو څخه بې برخې شوې وي. ورسپانه لیکي کېدای شي چې د سولې له خبرو سره بیا طالبان وقت ورسیږي او له دې خبرو تر دې دمه د ولسمشر اشرف غني حکومت بهر پات شوی دی. خو د هغه میرمنې رولا غني پرې خبرو کې د ښځو د ونډې په برخه کې یو پیاوړی غږ راپورته کړی دی. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د افغانستان د لومړي میرمن هڅو د ښځو هغه حرکت پیاوړی کړی دی چې ورته وایي افغان میرمنې به شاته ولاړې نشي. ورسپانه څرګندوي چې اوس افغان میرمنې په حکومت کې شته، په هنتونونو تزی د بشري حقوقو په ډلو کې پیاوړی حضور لري او په پلازمینه کابل کې نارینه او ښځې کافي شاپونو تزی، نو د طالبانو د وخت اوس ډیر زیات توپیر دی. واشنگتن پوسټ لیکي لومړی میرمن غواړي چې د سولې په خبرو کې د افغان میرمنو ژغ واوریدل شي. ورسپانې د رولاغني دا خبره راخیستې ده چې وایي موږ د دې لپاره هڅې کوو چې پوه شو چې ښځې په حقیقت کې څه غواړي، د دوی فکر څه دی، دوی څه ته لومړیتوب ورکوي، د سولې په خبرو کې څه ته دوی د خنډ په سترګه ګوري. ورسپانه بیا دی کې تر اوسه پورې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو په تیرو 15 پړاو خبرو کې هیڅ شزه برخه نه راخیستې او د ماسکو په غونډه کې د میز شاوخوا 23 تنه وو چې یوازې دوی مېرمنې وي. له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ د وتلو په اړه پر یوه فلم د روسانو نیوکو ته د لویدیز یوې بلې ورسپانې ګارډین پاملرنه کړې ده. د ورسپانې په باور جنجال وروسته تر دې پیل شو چې سیاستوالو او د سره پوځ پخوانیو سرتیرو انتقاد وکړ چې ولې د سره پوځ ځواکونو ته په دې فلم کې وطن دوستان نه دی ویل شوی. دا فلم په افغانستان کې د یوه پخواني پوځي نیکولای کوالیوف د تجربو پر بنسټ پاول لینګن جوړ کړی دی. د فلم کې صداسي د شوروي پوځیان هڅې کوي چې له مجاهدینو د خپل یوه جنرال برمته شوی زوی وژغوري او د دې لپاره له افغانستانه د سره پوځ د وتلو پروګرام ځنډیدلی دی. لینګن تیر کال د ورایټي په نوم مجلې ته ویلي وو چې دا فلم د جګړې د بې رحمۍ او بې منطقۍ تصویر دی. ګارډین لیکي د سره پوځ یو شمېر پخوانیو سرتیرو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې د دې فلم د خپرېدو مخه ونیسي، ځکه چې د دوی په باور د دې فلم خپرېدل روسیې ته زیان اړوي. ورسپانې د روسیې د اطلاعاتو د وزیر ولادیمیر میدینسکي په وینا لیکلی دي چې دا فلم دي لکه څرنګه چې ټاکل شوې د مې په 9 خپرې شي. په دې نیټه روسیه د نازی آلمان پر ضد په نړیواله دوهمه جګړه کې خپل بریا لمانځي. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد لس کلن پوځي حضور په 1990 کال کې پای ته ورسید. په دې موده کې د سره پوځ نږدې 15,000 پوځیان ووژل شول.
د هیواد په دولتي روغتونونو کې د معیاري انتظار خونو د نه موجودیت له امله پایوازان شکایت لري. دوی وایي د معیاري انتظار خونو د نه موجودیت له امله په سړه او باراني هوا کې په ساعتونو انتظار باسي. دغه کسان په دې برخه کې د حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د عام روغتیا وزارت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ لري.
د کابل په دولتي روغتونونو کې د پیوازانو لپاره د یو مناسب ځای نشتون هغه ستونزه ده چې له امله دوی مجبور دي چې له روغتونه د باندې په سړه او نمجنه هوا کې شپې ورځې تیرې کړي. دغه پیوازانو چې د کابل د ربیع بلخي روغتون ته ناروغان راوستي وایي پرله پسې درې شپې له روغتونه د باندې باد او باران کې تیرې کړي چې له امله یې ناروغان شوي دي. ګل احمد د کابل د دې سبس له ترخیلو سیمې نه دغه روغتون ته راغلی.
درې ورځې مزل ته تیرې کړي
لپاره د شلو کسانو په ظرفیت یوه کوچنۍ انتظار خونه لري، خو پیوازان وایي یا د خونه د اوسېدلو وړ نه ده. آسیمه چې روغتون ته راغلی په دې اړه وایي روغتون د پیوازانو لپاره انتظار خونې نه لري، اوس دلته باران لاندې منتظر یو. معلومه نه ده چې سمو ده به موږ ناروغ خشي. درې شپې کېږي چې د ځمکې په سر ویده کېږو. د کابل په ملالۍ روغتون کې هم پیوازان له ورته ستونزې سر ټکوي. د ملالۍ روغتون انتظار خونې ته ورغلم چېرته چې پیوازان په ناوړه وضعیت کې دي. دوه تنه پیوازان چې ځانونه یې په کمپلو کې تو کړي وو ازادي راډیو ته وویل
از دولت سفلات بر ما بیاره پامینین د لب سرک استاد هستیم باران سره میباره سرک په غاړه ویلوړیو. نو دولت نه مې دا خواهش ده چې موږ د فاره یو سهولت برابر کړي ځای کې مردانه او د فاره مثال یک کانتینر یو تکونه داسې بعد د مریض نه د پایواز وضعیت ډیر خراب دی.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د کابل په ګډون په ولایتونو کې هم معیاري انتظار خونې جوړې شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د اکثریت شفاخانه‌های ما پایوازخانه ها دولت
او اکثر روغتونونو کې پایوازانو لپاره ځانګړي انتظار خونې د جوړېدو په حال کې دي. په ټولو کاروان ده ان شاء الله پراتونکو درې میاشتو کې به موږ نه یوازې په کابل کې بلکې په ولایتونو کې هم انتظار خونې ولرو.
معلوماتي کې بتونیم پایواز د او جابجا کړو
او به کتل شي چې د عامه روغتیا وزیر دا ژمنه به کله عملی بڼه پیدا کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غږ ست د کونړ چپه دره کې د وسلوالو طالبان او داعش ترمنځ درامسته شوې جګړو او تاوتریخوالي له امله هلته د زده کوونکو درسي بهیر ګډوډ شوی دی. په زرګونه زده کوونکي د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي چې ورسره یې ښوونځي هم پاتې دي. د ازادي رادیو خبریال روح‌الله نوري د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد سره مرکه کړې او په سر کې پوښتې چې د داعش او طالبانو ترمنځ جنګونه څومره درسي بهیر زیانمنوي.
چپدره او دیگل سیمو کې زمونږ تقریبا 40 خونځي غیر فعال شوی. خوشبختانه هلته چې کوم خلک قابض دی هغوی پیغام ریاست معرف ته را لېږلی چې موږ خونځو سره کار نه لرو، خپل تدریسي بهیر ته جریان ورکوي. خو متاسفانه چې هغې ځینې خلک راکډه شوي او دا کډه اکثر له د چپې درې مرکز ولسوالۍ خوشاته راکډه شوي. څه تعداد یې په نورو ولسوالیو کې تقریبا 15 ولسوالیو ته کډه شوي دي. خلک بې ځایه شوي دي. والته شاگردان نو موجود زمون شل خونځي غیر فعال شوی او چې په دې کې تقریبا 2000 شاگردان زمون متضرر شوی. د موجوده اطلاعاتو مطابق زمون د شل خونځو اکثر له خونځي داسې نیمه فعال دي. استادان هلته موجود دي سانداز او شاگردان هم راځي. خو بیا هم زمون په د چپې درې ولسوالۍ مرکز کې زمون تقریبا 2000 شاگردان هغه دي چې مونږ خونځو کې جذب کړی دي. مونږ ټول ولسوالۍ ته خبر ورکړی دی چې ارزنه بې ځای شوي شاګردان مکتب ته مراجعه کوي. د اداري پروسو پرته تاسو مکتب کې موقتا داخلوي او مونږ ته خبر راکوي. وروسته که چېرته وضعیت ښه شي دوی به خپل مکتبونو ته لاړ شي. که وضعیت ښه نه شو اداري پروسې به وروسته مونږ سرته رسوو.
یوازې چپه درن د رئیس صاحب چې هلته داعش واکمن دی په دیوګل دره کې دی، مزار دره کې، باډیل دره کې، شوړی کو، همدارنګ په کړنګل کې، هلته ستاسو د معرف وضعیت څنګه دی؟ هلته خو مکتبونه بند نه دي.
داعش ساحو کې او طالبانو ساحو کې زمونږ خونځي خلاص دي. اگر چې مونږ داعش ساحو نه تشویش هم ډیر زیات وکړو دوی راشي زمونږ مکتبونه به بند کړي. خو خوشبختانه هغوی هم اعلان داسې کړی دی چې مونږ خونځیو سره کار نه لرو او خپل تدریسي بهیر ته جریان ورکوي. نو مونږ په دیوګل کې او په نورګل مزار دره همدارنګ دلته وټاپور ساحو کې که داعش حاکم دي لکه سپری سیمه کې زمون خونځي خلاص دي. ولته استادان تدریس کوي او شاګردان زده کړ تر ازي خونځي ته مشکل نشته.
یعنی په ټول کونړ کې حالات سم دي.
ټول ټول نام نو سیمو کې زمون خونځي ته هیڅ خطر موجود نه دي. یوازینی خطر چې زمون خونځي غیر فعال کې هغه مده دي چې کله جنگونه کیږي، خلک کډه کیږي، زمون شاګردان بې ځای کیږي، زمون خونځي موقتاً غیر فعال کیږي. کله چې وضعیت ښه کیږي خلک بیرته کډه کوي، شاګردان خپل خونځو ته ځي.
د کونړ ولایت د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د ازادي راډیو خبریال روح‌الله نوري سره خبرې کولې. هلته وویل چې د داعش او طالبانو ترمنځ په جنگونو کې درسي بهیر د زده کوونکو درسي بهیر زیانمن کیږي ځکه چې خلک مجبور دي له خپلو سیمو ووځي او ورسره د زامنو لورګانو مکتبونه هم پاتې کیږي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست مننه کول د ازادي راډیو او سم ورزو یو نړیوال موضوع ته د پاریس ښار مینس کې د نوتردام د سوزیدلې تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونه میلیونه یورو مرستو ژمنه شوې. تر اوسه پورې د څه باندې 914 میلیونو ډالرو چې معادلې 1.5 میلیونه ډالر یورو کېږي د مرستو ژمنه شوې. دغه مرستې د سوداګرو او شرکتونو لخوا اعلان شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم ویلي دي چې په 50 کلونو کې به د نوتردام 750 کلنه لرغونې کلیسا بیرته جوړه کړي. د مصر د ازهر د امام په شمول د نړۍ بېلابېلو مشرانو د پاریس په دې تاریخي ودانۍ کې اورلګیدنې باندې خواشینی ښودلې. اجمل اند او نور جزئیات.
د پاریس د نوتردام د تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونو میلیونو یورو مرستو ژمنې شوې. د سه شنبې په شپه د یوې سترې اورلګیدنې له کبله د پاریس د ښار په منځ کې د دې تاریخي ودانۍ یوه برخه ویجاړه شوه. د اور لمبو د دې 850 کلنې کلیسا چې د نړۍ له فرهنګي میراثونو ګڼل کیږي چت وسوځوه او د کلیسا یو مهم سلیه ونړوه. د اور وژنې کارکوونکي له 15 ساعتونو وروسته د اور په کابو کولو وتوانېدل. دوی همدارنګه وکولای شول چې د کلیسا یو مهمه برخه او دوه زنګ لرونکي برجونه د وور له لمبو وژغوري. د فرانسې ولسمشر اعلان وکړ چې دا تاریخي ودانۍ به بیرته ورغی. همدارنګه په نړۍ کې بیلابیلو سوداګرو او شرکتونو د دې کلیسا د بیا رغونې لپاره تر 600 میلیونه یورو د زیاتې مرستې ورکولو ژمنې وکړې. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د دې تاریخي کلیسا د سوځېدو پر پیښه د خواشینۍ پیغامونه خپاره شول. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک د اروپایي ټولنې له غړو وغوښتل چې خپلو کې سره یو ځای شي. د جرمني صدر اعظم د نوتردام کلیسا د فرانسوي او اروپایي فرهنګ و نه خو بل او د فرانسې د خلکو سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ. سپینې ماڼۍ ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په ټلیفون خبرې کړې، ورسره یې خواخوږي ښودلې او د دې کلیسا د بیا رغونې په چاره کې د مرستې وړاندیز کړې. په مصر کې د الازهر امام شیخ احمد طیب د نوتردام په کلیسا کې د اور لګیدنې په اړه یو پیغام کې د کلیسا د معمارۍ د تاریخ شاهکار بللې او په سوځېدو یې خواشینی ښودلې. نوموړي ویلي چې د فرانسې له خلکو سره په دې اړه خواشینۍ کې شریک دي. د پاریس لوی څارنوال ویلي په کلیسا کې د اور لګیدنې د تحقیقاتو لپاره چې د ده په وینا ښایي پیچلي او اوږده تحقیقات واوسي 50 کسان ګمارل شوي دي.
لاندو خبرونو وار را ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د نړیوال ټولنې هغه دریس تایلی چې په افغانستان کې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پایل اعلان غندلی دی. خلیلزاد بیګاش په ټویټ کړی او ویلی دی چې د نړیوال ټولنې د نظر لیوالی هرکلی کوي. د قطر خبرو ته یو نږدې سرچینې په ژواک خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې هڅه کړې چې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه او نښتې کمې شي. په فرا کې چارواکي وایي دغلته د نجونو د دوو مکتبونو د ویجاړولو عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. په دې وروستیو کې دوه مکتبونه په فرا کې په بمونو باندې الوزول شوي وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په قزاقستان کې د سوریې د سولې د خبرو د یو نوي پړاو له پیل مخکې پرون دمشق ته تللی او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ژمنه کړې چې د نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې ورغوي. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه. تاسو نوم څه دی او څه کار کوئ؟
نور محمد. کارم د شورولې کې.
تاسو دغه تنظیف د برخې کار کوونکی
یې په واره کې
د دې زی دغه تشناب مسولیت تاسو ته سپارل شوی دی. په دې اړه ته وایئ چې څومره وخت شو دلته کار کوئ؟
یو کال یې دوه کاله ما په ریګو کې تیر کړی. هغه د تبدیل کړم او ځالته به کار کوم.
فروشگاه کې د څه کار وو؟
فروشگاه کې دغه تشنه ونه
د دې تاسو پیسې اخلي ځان ته اخلي حکومت ته ورکوي څه ډول
پیسې کار نشته؟ دغه کار باندې دلته ډېرې جمع شي حکومت ته ورکوو. دلته ډېرې ما ته جمع شي بیګو 100 روپۍ له 100 زیاتې نه کیږي. دغه ټیکټ دغه 1 روپۍ به دې ما ده پکې کنه چې کاغذ هغه نه روکي شروعلي دغه کاغذ اخلم 1 روپۍ دې کاغذ اخلم ۵۰۰ روپۍ دې دولت پیسې دي. دا به ته دولت او دولت ته ویل
څومره ماش به تاسو درکوي؟
اول شپږ دا یو کال کې چې شي وای یو لس نیم زره روپۍ مونږ ته ماش وکي.
گزاره خور سره کیږي؟
ولا نه کیږي گزاره. شي وزه دلته روزه مدلته دغه یې د دې دا سالیلوس کا ویجب کی وینه زله خپل دلته دې کو یو اخلا راستی که واسه نیدی کندز قضاره ورداش کمم ماش به میاش که ماش به ماش باید کمومه 50 روپی قضاره به میاش که قضار کنکور تلاره نشم تلاره.
کور ما چره ده؟
آن شمالی که ده شکرداره که شکرداره به غازه امزه نبود دلتا مصابر پروتی ما
دقا ده تشنابونو ده صفای مسئولیت هم استاسی ده؟
زیک هم صفایی.
خو په دغه تشنابونو کې اکثره وخت ډیر بد الفاظ لیکل شوی وي، مثال د موبایل شمیرې لیکل شوی وي، دا ولې نه پاکوي؟
شل دې پاکی کړی، ما خپل پاکی کړی. دا پاج می سورې نه می پاکی کړی، سبا ته هغه بیا نه وشته کی.
نو ولې لیکي سره دا؟
والا که پیر ما وای دا عرض می بی کی بیشتر ده تا وکه. اصلا یو دو سبا سره شیرته وای چې لاسی لاړ. لاړ شمه، ته خو نه خونه. بس چل دا ورو.
د خلکو نه دې څه هیله ده چې دوی کله ښاري تشنابونو ته ځي کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
آیان ته څه بیان ده خپله دلی دلی نظافت ته پام نه کوندي خو نه کو داس بیا باز سیوه ګرځېږم چې ولونه مه کوئ احتیاط کوي لږ در
دا مجله همدلته ختمیږي. دویمه سهارنۍ مجله به ژکفر احمدي وړاندې کړي.